السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په غور کې د سخت یخنۍ له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. په غور ولایت کې د طالبانو د والي ویاند عبدالواحد حماس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه ماشومان د مرکز فیروسکو په لویدیځ کې د یوه کلي اوسیدونکي وو چې بل کلي ته د تاک پر مهال په لاره کې یخ وهلي وو او مړی یې پرون سهار د هغوی کلي ته ولیږدول شول. د دې ماشومانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو ویل کیږي چې یو یې اووه کلن او بل یې نهه کلن وو. د طالبانو د حکومت د رسمي معلوماتو له مخې سږ کال د ژمي د سړو او د واورو د ښویېدو په پیښو کې له سلو زیات کسان مړه شوي دي. سړې هوا په افغانستان کې سږ ژمی لسګونه زره څاروي هم له منځه یوړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د ایران او چین ځانګړو استازو په کابل کې په خپله کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د ټویټر په حواله خبر ورکړی چې نوموړي د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي یو جیاو یونګ سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړي. ښاغلی قومی په کابل کې د ایران سرپرست سفیر هم دی. په دې وروستیو کې د چین او ایران ولسمشرانو افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. ایران او چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پالي، خو له دې سره سره چې د دو هیوادونو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیې هغه سیمې چې دوه اونۍ مخکې مرګونې زلزلې ځپلې وې بیګا بیا زورورې زلزلې ولړزولې. بیګنۍ زلزله چې په ځایي وخت ماخوستن 8 بجې وشوه د ریختر په کچه 6.4 بلل شوې ده. دغه زلزلې د ترکیې انطاکیا سیمه لړزولې او په سوریه، مصر او لبنان کې هم ټکانونه حس شوي دي. اسوشیتد پریس خبری آژانس ویلي د تېرې شپې په زلزله کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او له 200 ډېر ټپیان دي. ترکیه او سوریه کې د 2 اونیو مخکې شوې زلزلې د مړو کسانو شمیر له 30 اوښتی دی. د بریتانیا حکومت پرون په لندن کې د ایران جکپوړی ډیپلومات احضار کړ او په دې هیواد کې ډیره ایرانی خبریالانو ته د ورپېښو جدي ګواښونو له کبله یې هغه ته خپل اعتراض وسپاره. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا وزارتونو په دې هیواد کې د ایران د فعالیتونو په اړه یوه تازه امنیتي ارزونه پیل کړې ده. په لندن کې ډیرا یوې ټلویزیوني شبکې چې د ایران پر حکومت انتقادونه کوي د شنبې په ورځ وویل چې د خپلو ژوندیو خپرونو سټوډیوګانې د هغو ګواښونو له کبله چې په بریتانیا کې ورسره مخامخ دي متحدو ایالاتونو ته انتقالوي. د بریتانیا حکومت له دې مخکې د ایران پر دریو قاضیانو، د سپاهي پاسداران پر دریو غړو او 2 والیانو د هغه څه له کبله بندیزونه اعلان کړي چې د بشري حقونو سرغړونې بلل شوي دي. او د روسیې د متحد هیواد چین د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر په درشل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو او مذاکراتو غوښتنه کړې. وانګي اوس مهال په هنګری کې دی او په پام کې ده چې په روانه اونۍ کې مسکو ته هم ولاړ شي. د جګپوړي چینایي ډیپلومات چې پرون په بوداپست کې خبرې کولې وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په نړۍ کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د سولې او مذاکراتو غوښتنه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې هیواد د یوې دوامداره او سوله ییزې حل لارې په چوکاټ کې د اروپا لپاره سوله غواړي. پیکینګ تر دې دمه پر اوکراین د روسیې د یرغل له غندنې ډډه کړې، خو په عین حال کې په پرله پسې ډول د سولې پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خپرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري لانجا پر څه ولاړه شوې د طالبانو ویان مو پختلې.
په تورخم کې همدرګي صورت نه گرفته ولې بعضی مشکلات بود کې
په تورخم کې نخته نه ده شوې، خو یو لړ استونزې وي ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان زورول شوی وو.
د اروپای ټولنې شورا افغانستان کې پر بشري وضعیت خبرې کړې. دا چې څه ویلې خبرونه کې جزئیات درکو. د هرات او خاف د ریل پټلۍ د ژر پرانیستو هیلې طالبان وایي ایران داسې ډاډ ورکړی دی.
هیئت ایرانی تعهد سپورت کوي.
ایرانی پلاوی ژمنه وکړه چې د راتلونکي کال لوري میاشتې مخکې به له دې لارې لومړنۍ سوداګریز اورګاډی افغانستان ته راسي.
د کابل پولیسو خطا ته مو بیا یو اوسې نوم په خوشبختی او وخت د نظر خاوندان وایي لنشو د خلاصون لپاره ډیر څه باید وشي.
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري، اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دې پروګرام کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اوریدلی شئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت د تورخم سیمې اوسیدونکي د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي، د طالبانو حکومت وایي چې هلته هیڅ راز جګړه نه ده شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان په عین حال کې پاکستان تورنوي چې په تورخم کې ناروغانو ته له دروازې د اوښتو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. د تورخم دروازه له تیرو دوو ورځو راهیسې بنده ده او شاوخوا زرګونه مسافر د دغې لارې خلاصون ته په تمه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي ټینګار کوي چې د تورخم په دروازه کې نشته نه ده سوې، خو دوی تاییدوي چې دروازه بنده ده. د تورخم د جګړې ویډیوګانې پرون پاکستانی خبریالانو د سیمه ییزو چارواکو له قوله پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې په تورخم کې ستونزې پیښې شوې، خو هغه ټینګار وکړ چې هلته جګړه نه ده سوې.
د تورخم کوم درګیر صورت نه گرفته، ولی بعضی مشکلات بود کې تختی از اصول
په تورخم کې نخته نه ده شوی، خو یو لړ ستونزې وي. هلته له اصول سرغړونه کې ځینې ناروغان او د هغوی پایوازان ځورول شوي وو. همدارس د خلکو د اسناد په برخه کې ځینې ستونزې راغلي وي. نو سیمه ییزو چارواکو د تورخم لاره بند کړه، خو هڅې روانې دي چې موضوع ته حل لاره وموندل شي.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د تورخم دروازه وروسته له هغې د طالبانو لخوا وتړل سوه چې پاکستاني پولیسو د یوه افغان ناروغ پیواسته له دروازې د اوښتو اجازه ور نه کړه. د دې راپورونو له مخې طالبانو له پیښې وروسته دروازه د موټرو او خلکو پر مخ بنده کړه او د اعتراض په دود یې ډزې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پاکستان د سیمه ییزو پولیسو د یوه چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې ده. ځینو پاکستانی رسنیو هم دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د طالبانو په ډزو یو عسکر ټپي شوی دی. د ننګرهار خواته هم خلک وایي چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه وړه مشپه پیل سوه او تر پرون سهاره پورې روانه وه. یو عیني شاهد د خپل نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لومړی په دور بابا ولسوالۍ کې پیل سوه او پرون سهار هم په تورخم کې دواړو لوریو د سهار لوو تر نهو بجو جګړه وکړه. تورخم پر ډیورند کرښه پاکستان او افغانستان ته د اوښتو اصلي لاره ده. یو له دې لارې د خلکو ترڅنګ هر ورځ په تجارتي مالونو بار لسګونه لارۍ هم تیریږي. په لندې میاشت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او چمن په دروازه کې هم د طالبانو او پاکستان پوځي ځواکونه دوه ځلې سره ونښتل چې په ترڅ کې وته نمړه او له دیرشو زیات نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړوندو مسلو خبرې کړې دي. دا غونډه چې د شپې تر ناوخته پورې روانه وه، پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال د بشپړېدو په مناسبت په بروکسل کې جوړه شوې وه، خو د افغانستان او ایران په اړه بحثونه هم پکې شامل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د فبروري 14مه پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د دې ورځې په درشل کې بیګا په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین پر مسایلو سربیره د افغانستان د روان وضعیت په تیر د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه بحث د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بایربوک د غوښتنې په اساس شامل شو. د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د بروکسل په غونډه کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم بحث کوي. په خبر پانه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت خواشینونکی بلل شوی او ویل شوی دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو پر واکمنۍ ولکه ټینګه کړه، د افغان ښځو او نجونو د ژوند حالت او کیفیت په پرله پسې ډول خراب شوی. دوی په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو څخه څنډې ته شوي او ورو ورو په کورونو کې ایسارې شوي دي. بیان زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بعد د جرمني د غوښتنې لمخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه بحثونه وکړي او په دې اړه بغاور وکړي چې ټول په ګډه په دې برخه کې کوم اقدام کولای شي. نړیوال په تیر اروپایي ټولنه، متحد ایالات او ملګری ملتونه په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونو او په ټوله کې د بشري حقوقو مسایلو ته په ډیر جدي نظر ګوري. دروان هجری مریض کال د سلوغه د میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو مرستیالي امینه محمد په دې مقصد افغانستان ته سفر وکړ چې د طالبانو چارواکي به د ښځو د حقونو په مسله کې انعطاف ته وهڅوي، خو د هڅو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړې.
وینځل په شونځي کې دا ول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث در آزادی رادیو.
د طالبانو حکومت وایي چې تر روانې یوې میاشتې پورې به د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان د اورګاډي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي پر دې لاره د لومړي اورګاډي له راتلو سره به افغانستان او ایران ترمنځ د ریل په وسیله سوداګري رسمن پیل شي. دا هغه لاره ده چې لومړی ځل د 2020 کال په دسمبر کې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ایران له ولسمشر سره یو ځای هغه مهال د دوی پروژې چارې پیل کړې. اوسې تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د اورګاډي اداره وایي د 1402 هجري لمریز کال رارسېدو مخکې به د اورګاډي په وسیله د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اړیکې پیل شي. د دې ادارې وایند سمیع الله دوراني بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ایران یو پلاوی هرات ولایت تر سفر وروسته دوی ته ډاډ ورکړی چې د هرات او خواف ترمنځ د اورګاډي کرښه به ډیر ژر پرانستل شي.
هیئت ایرانی تعهد سپرد کې قبل از مای حمل سالی که می آید
ایرانی پلاوی جمعه وکړه چې دراتلونکو کال لوري میاشتې مخکې به لدې لارې لمړنۍ سوداګریز اورګاډي افغانستان ته راسي. کله چې دا اورګاډي راورسیږي په دې معنی ده چې موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره مستقیما ریل ګاډي لاري انتقالات لرو. هله منیو چې دا کار به تر اوري میاشتې پورې تر سره شي.
خغلی دورانی زیاته کړ چې ایرانی لوري د هرات خواف د اورګاډي اړوند غوريان استیشن ودانه او تجهیزات دوه ورځې مخکې د افغانستان لوري ته سپارل دي. هغه دا یادونه هم وکړه چې د دې پروژې له فعالې دو سره به شاوخوا 15000 افغانان ته د کار امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته د بهرنیو مرستو او پانګونو او د ډیری رغنیزو پروژو د فعالیت د بندېدو یا کمیدو له کبله د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. همدارز د هیواد ډیری مسلکي او تخنیکی کادرونه بهر ته تللي او په افغانستان کې د هغوی تشه په واضح ډول لیدل کیږي. همدارز په افغانستان کې د لویو رغنیزو پروژو امنیت یو لویه ننګونه ده. که څه هم طالبان په ټول افغانستان کې پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو په عین حال کې دوی د منی چې په افغانستان کې بهرنۍ تروریستي ډلې فعال دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشن بې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل، په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي. خو ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوازې یوه ستونزه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بهرنیو اثارو په 13 ډالرو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت ریکارډ حتی ټیټ شوی دی. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمیدو دی، تر سختو اقتصادي فشارونو لاندې هم دی. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ایران د ملي پیسو ریالو ارزښت پرلپسې په کمیدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 5000 تومانه، یعنی څه باندې 1500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 6000 تومانه او هر یورو په 3500 تومانه تبادله شو. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښه بیا 500000 تومانو ته رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې غني پښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسی چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپل کړی ده وضعیت پښنه کړی. د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسی وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنی تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. د دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15 سلنه لوړ شوې دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډیره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټی شي، په همغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ساسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په کابل کې د پولیسوخته پول چې په خوا د روغ دو مرکزو یا په عام اصطلاح د پوډریانو مرکزو اوس د خوشبختی په پل بدل سوی دی. خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ګړو ورسپانو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نشټي او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د بریتانیا میل ورسپانې د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې دا د دوه خو ترمنځ پر ډیورن کرشه د هغو نشټو په دوام کې بلل چې هر څه مو د ورسته کیږي. خو ورسپانه وایي چې د دوشنبه د ورځې نشته یو ورځ وروسته لدی پیل شو چې د طالبانو حکومت د تورخم لارې بند کړه او پر اسلام آباد تور پوری کړ چې پر خپل شمنو عمل نکوي. ځینو ورسپانو د پاکستانی مطبوعاتو په قول کښلې چې طالبانو وروسته لدی د تور خملار بند کړ چې پاکستانی پولیساتو یو افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بيو اجازه ورنکړي چې له تور خمه پوری وسی. ورسپانې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلې دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو بریتونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده. خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل. د اسرائیل جرسلام پوس ورسپانه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په 45 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خنډې میاشت بولی. ورسپانه د شانون کو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترنګل شي. جرسلام پوس له دې لیکنې سره چې صد لیکې دی په پاکستان کې زیاتېدونکي تروریزم ممکن سیمه نه امن کړي، د یو شمیر بیچارهونکو بریدونو عکسونه هم خپاره کړي دي. ورسپانې د تیرو کلونو په بریدونو کې د وشل شویو کسانو د شمیر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په څلور څلوېښت بریدونو کې 104 دیشتنه وشل شوي او 245 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو له لوري د ناټو ځواکونو له اډو څخه د سوداګری مرکزونو د جوړېدو او د امیندواري د مخنیوونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. په دې اړه میډل ایسټ مانیټور خبرونې لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. پر دغه پوځي اډو سلګونه بلیون ډالر لګیدلې چې یو بیلګی د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شلکلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لوی اډه بلل کېده. عرب نیوز ورسپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندوارۍ د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ورسپاڼې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیایي کارکوونکو او درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې د امیندوارۍ ضد درمل او وسایل ونه پلوري، خو طالبان دا راپور نه تاییدوي. وایي چې درملتونونو ته یې ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل ونه پلوري.
په نشي توکو د روغ دو کسانو لشتون د کابل ښار د پولیسو ختاسي می لپاکولو او نومي د خوشبختۍ په پل تر بدلولو ورسته ل نشي توکو سره د مبارزه یو شمیر کارپوهان وایي چې دغه پل رغول یوازې سمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشي توکو د تولید او خرڅلاو مخه ونیسي. خو د کابل ښار یو شمیر خاریانو پر ټولنیزو شبکو دغه پل د تازه بڼه د عکسونو په خبرولو سره دا کار ستایلی دی. پولیسو خطا په کابل کې د بیکوره نشه یي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای ګڼل کېده. تفصیل په دې راپور کې ور.
پولیسو خطا څخه د خوشبختۍ ترپل هغه پول چې تر لاندې څو کاله دوامدار په زرګونو ځوانان خځې او ماشومان د نشه یي توکو قرباني وو. دا پول په کابل کې د بیکوره نشه یي توکو د روغ دو کسانو لپاره خوندي ځای وو. دغه پل چې د ډول ډول نشه یي توکو د لوګي لامل تور او غمجن انځور خپل کړی وو، اوس په خځې بدل شوی دی. په دې وروسته کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ دغه پل څخه سلګونی روغ دي کسان راټول کړي او د مسلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیکدولي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې اوس د پولیسوختنوم د خوشبختۍ پول دی.
د پولیسوخته سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو معتادینو ځای وو او هغه څوک چې هلته مواد مخدرې خرڅول، نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت هغه په استازیتوب د کابل کمانډاني امنیه، همدارنګه د صحت وزارت چې دغه په استازیتوب د معتادینو شفاخانه، همدارنګه د کابل ښاروالي همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته معتادان وو وړي قال کړل. د سیمه مستقیمه کابل شروط را وسپارس ولا کثافات مو راټول کړل دغه ځای او هغه سیمه پاک شو. بیا نو دغه د بیا رغونې چارې شروع شول.
د پولیسوخته بیا رغونې او دغه ځای څخه د روغ دو کسانو راټولولو د کابل خاریانو پام ځان تړولای او یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پل د نویو عکسونو په خبرولو د خاروالۍ د کار سټایل دی. له دوی څخه یو تن مسعود ازادي راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبویا ځای وو چې په زرګونه ځوانانو یې لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لویدلی او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې ورباندې کېښود، موږ ستایو. خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کار دارن باید بردارن.
د یکشنبې په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خپرندوی ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی و چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په ټولنیزو شبکو کې دغه کمپاین څخه پخ پرو شوی انځورونه کې ځینې نجونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همداشان یو انځور په خپرولو سره لیکلي، طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي خو د خپلو تبلیغاتو له امله ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي او خځې او نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پل سوخته د رغولو پاړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د اعتیاد د له منځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یوه له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور ازادي راډیو ته وویل
د دې سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انځور وو. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، په کار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول سر خپل کار له لاسه ورکړی، په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دې حل شي.
تر دې مخکې بیا په نشه یي توکو یو شمېر روږدي کسان چې درملنه یې شوې وه ازادي راډیو ته ویلي و تر کومه چې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی موجود وي د اعتیاد ریښې وچول ناشونی کار دی. ومغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. لیکوال او ژورنالیست نستو ندري چې یو مهال په نشه یي توکو روږدی و په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي د پلل لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي او د مور او زوی په تیریدلو سره احساس کاوه چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوښکې له سترګو څخه روانې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې له مخې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشه یي توکو روږدي دي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې څو ورځې فورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوسم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریې موروره. موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې ډیر مشکل لرو. د سړک سره مثلا پر سرحد کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبته خېدي سیاسي ولا چې خلک د بسن سره مخ دي. ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو ډیر سره په عذاب دي. بيخي مشکل دی د سړک د اوسن سړک مو داسې ګند چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ولسوالۍ د خلاصونه ولایت رسیدا سره مثلا کزمو د طالبان اسلامي مرز خو د غوښتنې د مشرانو څخه چې موږ څه پام لرنه د سړک وسی ډیر مثلا شکار وي. بازار ته هم موږ زموږ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته مثلا هم عثمانان هم د مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غره په سر کې نه سړک لري ډیر مننه د خدای په امان.
دا عبدالسلام حنفی صاحب د خبرو په برابر چې وای مفتیان یوازدان د چې مثلا دوی ممنوعات ولګوي دوی باید حلار هم ورته وړاندې کړي. ګوري چې اصلا یو حلار موجود وي یو حلار اوسېږي هغه حلار ورته وړاندې کړي د دې سره حلار نه د دې یو مسله لکه وای چې دوه څوکېږي څلور او دوی لګیږي چې یا 15 کېږي نو دا خو یې اصلا حلار نه لري. حلار خو دا ده چې دوی باید مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه خلاص کړي شوز ته اجازه ورکول سي د کار. اصلا دوی د نیم قشر د جامعې د بینوړ نیم قشر د جامعې دوی فلج کړي دي. کوم وخت نیم قشر د جامعې فلج وي هغه جامعې به څنګه پیشرفت وکړي هغه جامعې به څنګه ترقی وکړي څنګه به هغه جامعې یو څوک یو امید ولري.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. جانان شکرم د هلمند واشر څخه. دلته په شیر ولسوالۍ کې تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کېږي چې د غنو لپاره کود انبار راوړي دي نو تر اوسه دغه پاتې دي نه توضیح کړي دي نه چمپ کړي. نور ولسوالۍ ته توضیح شوی دي نو زموږ د ولسوالۍ پاتې دي. همدا اوس د غنو د انبار وخت دی نو سپرلي موسم تقریبا په هلمند کې نو د انبار به توضیح کړي نو کدا تر دې واخوا وړي بیا اخوت موږ ته ګټه نه کوي ځکه چې بیا دلته ګرمي کېږي بیا انبار موږ کښتو ته د ګرمۍ په سیزن کې نه ورکو چې بیا ډېر تیږي کېږي. نو زما دا پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.